የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
ዘማ ሰደላ ገሰንፈር ሰላሙ ነው መነይ ቀደርመኑ አውሪዱንኩ ደአዛዲ ራዲዮ መጀሌ ፐልሸው ይኸበረወነ ኪ ደገረነ ዩሰንደሩ ለፓቻ ሰይፉር ዛጂ ሰራ ደኑርጉል ሸፈቅ መረካ په افغانستان کې د کتاب د مینوالو د زیاتېدا په اړه د ناجی صافی ریپورت د هلمندی ژورنالیست عبدالصمد روحانی د قتل د څلرم کال په مناسبت د الیاس دایی ریپورت د ځوان شاعر امان الله ژوندی درې نظمونه د منیګل په مشاعره کې د عبدالباری جهانی لخوا یو اورول شوی منظوم حکایت د استاد سراهنګ د وفات د دیرشم کال په مناسبت یو مطلب او څو نور مطالب لرو دونه فرهنګي خبرونه ناجیه صافی ولی
د افغانستان د موسیقي وتل سندرغړی حاجی عبدالمحمد همهنګ د تیری چهارشنبه په مخام د 15 کلنو په عمر وفات شو. له حاجی همهنګ څخه غنی سندری پاتې دي. د خپل هنري فعالیت په اوږده موده کې سو زلي جایزې ترلاسه کړې وې. د منیګل کلنۍ مشاعره او کلتوري میله تیرونې په میدان ښار کې جوړه شوه. په دې ادبي میله کې چې د پنځشنبه په شپه او د پنځشنبه په ورځ په دوه بیل غونډو کې تنظیم شوې وه، د افغانستان د مختلفو ولایتونو په یو شمېر شاعرانو سربېره له امریکا څخه شاعر، لیکوال او ژباړن عبدالباری جهاني، له پېښور څخه لیکوال او شاعر صابر شاه صابر هم ورغلي وو. د سږنې منیګل کلنۍ میلې په ویاړ د میدان وردګو د ولایت د مقام په لګښت دوه نوي کتابونه، یو د خغلی اومن نیازی د شیرونو ټولګه دراوی او بل د عبدالمتین وردګ اثر د پوهې ډیوا په حاضرینو باندې وویشل شول. تیرونه په کابل کې د ایران د حکومت په خلاف مظاهره وشوې. مظاهره چیانو ایران په افغانستان کې په کلتوري یرغل تورن کړ او هغه کسان یې وغندل چې په افغانستان کې د ایران د سیاسي او کلتوري مقصدونو لپاره کار کوي. په هغه مظاهره کې چې د کابل ښار د عبدالعلي مزاری په نوم سلور لاره کې وشوې، مظاهره چیانو شعار ورکړ:
تیره خوران خیانت بس است،
تیره خوران خیانت بس است،
اینجا کابل است نه تهران و نه قم.
د ایران د حکومت په خلاف په یو بل مظاهره کې هم چې د کابل ښار له شهر نو څخه پیل او د ایران د سفارت مخې ته پای ته ورسیده، په ایران تور ولګول شو چې په افغانستان باندې د کلتوري یرغل اراده کړې ده. ازادي راډیو وغوښتل چې په دې اړه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مقاماتو دریز معلوم کړي، خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي د ایران په مداخله او په دې اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوپتیا نیوکه کړې ده. د ریوټرز اژانس له رپورت سره سم، ایران په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره د کال سل میلیونه ډالر لګوي او یو شمېر تلویزیونونو او خپرونو ته پټې پیسې ورکوي.
څو کاله د مخه د کال په همدې ورځو کې په هلمند کې افغان خبریال صمد روحاني په مرموز ډول ووژل شو. د هغه د څلرم تلین په مناسبت په لشکرګاه کې غونډه وشوه او له حکومت وغوښتل شول چې دارواشاد روحاني قاتلان ونیسي او له میرمنو او ماشومانو سره دې مرسته وکړي. په دې اړه له هلمند څخه محمد الیاس دایی دغه رپورت راستولی دی.
ارواشاد عبدالصمد روحاني څلور کاله کېږي چې وژل شوی دی، خو چارواکي لا تر اوسه د وژونکو په نیولو نه دي بریالي شوي. د پنځشنبه په ورځ د هلمند آزاد ژورنالستانو اتحادیې، فرهنګیانو او د مدني ټولنو غړو د ارواشاد عبدالصمد روحاني د مرګ څلورم تلین هم ولمانځه. د هلمند د ژورنالستانو د اتحادیې مشر زین الله ستنګزی وایي که څوک په دولتي کسانو کې د روحاني په دوسیه خاورې اړوي، دا معنا لري چې د هغه په وژلو کې لاس لري. سنګزی وایي له دولت نه غوښتنه کوي چې د روحاني د قتل دوسیه تر هغه وخته پورې تر څیړنې لاندې ونیسي چې قاتلین یې نیول کېږي.
معلومات راکړي چې دا څوک چې دا مظلوم یې بوتي ویوژي، ځکه موږ په دې برخه کې څه ویلی شو چې ملي امنیت هم د پولیسو ادارې موږ په هفته کې یو ځل غواړي دوی ځینې کسان نیسي، موږ ته ښیي ځینې وسلې نیسي. موږ ته دا وایي چې دغه کسان په بشپړ اسناد سره نیول شوي، هغه اسناد داسې دي چې په درې واره څلور واره تر لس واره جرم اسناد باندې پاخه شوي دي، بیا نو موږ ورته د یوه سوره ولوي ولې هغه نیول کیږي د روحاني د قاتلینو یې ولې معلومات ونه سوی کړی.
روحانی د نن څخه څلور کاله وړاندې په 1408 لمریز کال د جوزا پر 18 نیټه د لشکرګاه ښار څخه وتښتول سو او په راتلونکي ورځې مړی د بولان په هدیره کې چې د لشکرګاه ښار په لویدیځ کې د ښار یوه برخه ده پیدا سو. د روحانی پلار د هغه د شهادت د څلورم تلین د لغوندې پر مهال رسنیو ته وویل له دولت، خلکو او امنیتي ادارو څخه ګیله لري. حاجي ملا دوست محمد له دولت نه غوښتنه وکړه چې د روحانی له کونډو او یتیمانو سره مرسته وکړي. غول دولت توجه وکړي او د روحاني قاتلین دي هم قانون ته وسپاري.
یعنی دا څه نو چې د اشارات وطن ته وتلی وو چې بیا یا غلو یا نور باندې تاوان دي دلی په ولایت کې په شهادت رسیدلې دي بیا ورسوي دي هغه جریته نو حوال زموږ سره ظلم دولت وکړي چې زموږ غوړې و نه کوي او د قاتلان یې پیدا نه کړل او دوهم کې موږ د دې خپل د دوی د انډیوالانو د خبریالانو د ده سره چې موافق و د هغو څه دا ګیله لرو چې ورونه تاسې ولې د ده په ژوند کې خو دی ستاسې انډیوالو تاسې بیا د ده کوم تعقیب وکړئ د ده یو خبره د یتیم د کونډې متر یو ځای ورسول کوم نه ورسوله.
روحانی د بی بی سي راډیو او په ژواک خبري اژان سره په هلمند کې د لومړني خبریال په توګه دنده ترسره کول. روحانی د بوست فرنګي ټولنې او د هلمند ژورنالیستانو د اتحادیې د لومړنیو بنیاد ایښودونکو څخه وو. د هلمند ژورنالیستان د دولت څخه غواړي څنګه چې د بیان د ازادۍ د ساتلو غوښتنه کړې ده هماغه سي د بیان د ازادۍ ننګه هم وکړي. هلمند پریس کلب او ټول ژورنالیستان د روحانی د مرموز قتل له امله سرګردانه دي. ژورنالیستان وایي له هماغه رئیس چې روحانی مړیدلی دی د ښه کار کولو زړه نه لري.
د روحانی وژل د هلمند وژل و موږ ټول ژورنالیستان ټول هغه فرهنګ پال چې په هلمند کې کار کوي زیات خپه دي خو دولت په دې کې بې غوره پاته سوی.
کله چې روحانی زموږ په منځ کې نسته ډیر خوښنی یو په واقعیت سره د دولت څخه د دې غوښتنه کوو چې د روحانی قاتلین ونیسي.
د هلمند والی محمد ګلاب منګل تیر کال د روحانی د دریم تلین غونډې پر مهال ویلی و که څه هم د هغه د قتل په اړه لږ معلومات لري خو کشفي ادارې یې په دې اړه تورنې کړي چې د ده سره د روحانی د قاتلینو په نیولو کې سمه مرسته نه کوي. خو د هلمند والی ویان داود احمدي وایي د روحانی د شهادت دوسیه تړلې نه ده. هغه له کشفي ادارو نه غوښتنه وکړه چې د روحانی د قاتلینو د نیولو هڅه دې نه هیروي. احمدي وویل
کشفي ارګانونه به انشاءالله په دې باندې کار کوي چې قاتلین پیدا کی. خدا از ما په فکر باندې دا یو ډیر مرموز قتل و.
د شهید روحانی دوه میرمنې دوه لونی او دوه زامن پاتې دي. هغوی په مرجی کې د روحانی د سپین ژوري پلار سره ژوند کوي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د نیوزیلند حکومت غواړي چې تر څو راتلونکو کلونو پورې په دغه هیواد کې سیګریټ بیخي ختم کړي. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
په دنیا کې داسې پارکونه شته چې سیګریټ څکول پکې منع دي. داسې کالجونه هم شته چې نه یې په کوټو کې او نه په انګن کې د سیګریټ څکولو اجازه ورکول کیږي. خو آیا د بی سیګریټه هیواد تصور مو کړی دی؟ داسې هیواد په دنیا کې نشته، مګر نیوزیلند غواړي چې همداسې یو وطن واوسي. د نیوزیلند حکومت څو ورځې د مخه اعلان وکړ چې په راتلونکي څلور کلنه موده کې به د سیګریټو بیه 40% لوړه کړي. البته په نیوزیلند کې اوس هم د سیګریټو بیه د دنیا تر بل هر ملک زیاته ده، خو تر 2018 کال پورې یعنی تر راتلونکو څلور کلونو پورې به په نیوزیلند کې د سیګریټو د یو ډبلیو متوسطه بیه 15 امریکایي ډالرو ته وخیژي. د نیوزیلند د حکومت مقامات وایي چې د سیګریټو د بیو د زیاتولو او د نورو بندیزونو د لګولو له لارې هیله لري چې تر راتلونکو 14 کلونو پورې یعنی 2025 کال پورې نیوزیلند د دنیا په بیخي بی سیګریټو هیواد باندې بدل کړي. په دنیا کې داسې نور ملکونه هم شته چې د سیګریټو د عادت د کمولو لپاره پلانونه جوړ کړي دي، خو په جنوبي بحر الکاهل کې د استرالیا په خوا کې ډیره د نیوزیلند 4.5 میلیونی ملت د نړۍ لومړنی ملت دی چې د سیګریټو د بیخي ختمولو لپاره د ټاکلې نیټې خبره کړې ده. په نیوزیلند کې د سیګریټو تر ټولو لوی مخالفان د دغه ملک د روغتیا وزارت مقامات دي. دغه مقامات خو وړاندیز کړی و چې د یو ډبل سیګریټ باید ان 15 اویا امریکایي ډالر ته وخیږي، مګر دغه وړاندیز ونه منل شو. البته د نیوزیلند د روغتیا وزارت په خوا کې ځینې نور اقدامات وشول. مثلا فیصله شوې ده چې لراتلونکي جولای میاشتې به په نیوزیلند کې دکانداران د حق نه لري چې سیګریټ په دکان کې داسې ځای کېږدي چې د مشتریانو ور باندې وار له واره سترګې ولګېږي. په نیوزیلند کې له سیګریټو سره د مبارزې په نتیجه کې په تیرو 24 کلونو کې د سیګریټ څکونکو شمېر ورو ورو کم شوی دی. په 1980 میلادي کال کې په هرو سلو نیوزیلندي لویانو کې 10 کسانو سیګریټ څکول، خو اوس په هرو سلو نیوزیلندي لویانو کې کابو شل کسه سیګریټ څکوي. له بلې خوا د سیګریټو په خرڅلاو کې ډیر فرق راغلی دی. پخوا چې سیګریټ ارزانه و او تقریبا هر ځای د څکولو اجازه وه، د سیګریټو عملیانو به ډیر سیګریټ څکول، خو اوس که څوک سیګریټ هم څکوي په مجموع کې د سیګریټو شمېر خورا کم شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د تیر کال یعنی 2011 له ایسای سره سم په نیوزیلند کې کابو 40%، په امریکا کې 14%، په استرالیا کې 12%، په چین کې 23% او په فرانسه کې 22% لویان سیګریټ څکوي. سیګریټ نه یوازې د عمر بیخ باسي، بلکې د پیسو بیخ هم باسي. له یوې نوې سروې سره سم د ټولې نړۍ د ناخالص داخلي تولید 1.2% په سیګریټو لګیږي. دغه راز اټکل کېږي چې د سیګریټو عادت که د اوس په اندازه وینو، په روانه میلادي پیړۍ کې به دغه عمل د 10 میلیونه کسانو د مرګ سبب شي.
لکه څنګه چې مو په فرهنګي خبرونو کې واورېدل، د مڼېګل د سشکل کلتوري میلې ته نامتو شاعر عبدالباري جهاني هم له امریکا څخه راغلی و. د هلته خپل غزلونه او منظوم حکایتونه واورول چې تود هرکلی یې وشو. د مڼېګل مشاعرې په څو شیبو کې د شریکېدلو لپاره یو هغه حکایت خپرو چې نامتو شاعر عبدالباري جهاني په نوموړې مشاعره کې واوراوه.
دا میولند د لنډ کیسه ده. د جین واندی طبیب شو په مرغانو یو مرض ګټ سناولی، نه یې غرونه نه ځنګل پرېښود نه کلی، د چا بڼې رژېدلې پک په منځ ول، څوک له ډېرې کمزورۍ پر زکندن سول. مړه کېدل به په سلګونو په زرګونو، هره ورځ به یې و مړي پر واټونو، رالوېدل به له اسمانه په سیلونو، کېرېدل به د ښکاریانو تر تیغونو. نه علاج یې چا کاوه، نه پوهېدل څوک، نه پوښتنې د مرغانو ته ورتلل څوک. په خبره سوه د ښار پیشو بې باکه، هم په ښکار هم په خبرو کې چالاکه. د طبیب جامې په تن شول ور روانه، د مرغانو تر مالت او تر مکانه. په یوه لاس کې دوا په بل تسپې وې جوړې کړې، له ځان سره پلمې وې. د مرغانو په وطن کې یې نارې کړې، د ټګیو په ژړا یې سترګې سرې کړې. ویل خدای مو چاره وکړې بې وزلانو، په دنیا کې غمخور نسته د مرغانو. نه په ژوند کې دی طبیب درته راغلی، نه مو چا د رنځورانو غم خوړلی. ما څو شپې په بې خوبیو سپینې کړې، ستا چې کور ته درملونه مې راوړي. که دوا ته مو احتیاج وي را روان سي، چې له درده او له رنځه په امان سي. مه بېرېږي، زه پیشو نه یم طبیب یم، د دردونو مو درمل یمه حبیب یم. په یوه سلا ور غږ کړه له مرغانو، له ځالیو، له شاخونو رنځورانو. که رښتیا زموږ د رنځونو علاج غواړې، که دې اوښکې خو رښتیا بهیږې ژاړې، په همدې شیبه مو وځله وطنه. چې تا وینو روح مو الوزې له تنه. نه منګل نه دې غاښونه د طبیب دي، نه درمل نه دې خبرې د حبیب دي. ستا د ورنیکه منګل په وینو سره دي، ستا له رنځ ستا له درملو سره څه دي. موږ که نن وي ستا د ورنیکه منګل په وینو سره دي، ستا له رنځ تاله درملو سره سجی. مشک نن وی که سبا بیرته جوړیږو، بیا به کلو شنو باغونو ته ستنیږو. ته به ژړې سترګې ګرځې په کوڅو کې، موږ به بیا سندرې وایو په ځنګلو کې.
د افغانستان د موسیقي د مشهورې څېرې استاد سراهنګ د وفات 10 کاله پوره شول. په همدې مناسبت زموږ همکار فیض الله قرداش یو مفصل رپورټ برابر کړی دی. دلته د همدی ریپورت په اساس د لیکل شوی مطلب دا ورېدو بلنه درکو چې د سراهنګ مرحوم په یو سندره پیلېږي.
بہار مت دمونی دست نروس بہار یاشکان دیدار یارا.
لنن څخه نه هتیا کال په خوا د کابل د زړه شار په نریو خټینو کوڅو کې د افغانستان د موسیقي د یو استاد غلام حسین په کور کې یو ماشوم دنیا ته راغی چې پلار ور باندې محمد حسین نوم کې شو. محمد حسین د نجات په لیسه کې زده کړې وکړې. پلار یې د موسیقي د علم د حاصلولو لپاره خپل زوی له یو لیک سره هند ته واستاوه. غلام حسین په لیک کې د پتیالې د موسیقي له بنسټګر عاشق علی خان څخه غوښتنه کړې وه چې زوی په شاګردۍ ومني. محمد حسین هوریش پاړس کاله شاګردی وکړه. د افغان موسیقي پو وهاب مددی په قول محمد حسین وروسته له هغه سره هنګ شو چې په وویشت کلنۍ کې د افغانستان په سینما پامیر کې د موسیقي په یو لوی فستیوال کې برخه واخیسته او د موسیقي د داخلي او خارجي استادانو ستاینې په نصیب شوې. په همدې فستیوال کې کابل شروالی محمد حسین د سرو زرو په مډال ولمانځه او په همدې کال کې حکومت هغه ته د سراهنګ لقب ورکړ. د ملي رادیو تلویزیون سرپرست محمد قاسم رامشګر وایي چې استاد سراهنګ نه یوازې په افغانستان کې بلکې په هند کې هم ډیر قدرمن سړی و.
استاد سراهنگ کسی بود که نه تنها در افغانستان آدم شناخته شده بود بلکه در سرزمین موسیقی یا در هندوستان او کسی بود که به دهها لقب استادی بابای موسیقی سرتاج موسیقی.
استاد سراهنگ نه یوازې په افغانستان کې نوم یالای کس و بلکه د موسیقی په ټاټوبی یعنی هند کې هم په ډیرو لوړو نومونو لکه د موسیقی غر، د موسیقی سرتاج، د موسیقی بابا او د نورو لقبونو منزل شوی دی. دا ډیر عالی لقبونه دي. استاد سراهنگ او نور استادانو د موسیقي ډیر عالی مکتب جوړ کړ چې په پیړیو پیړیو به مانوي اهمیت په خپل ځای وي.
یارزش مانوي خدای خاط داشت.
سراهنگ مرحوم به په مرکو کې ویل چې په اوله کې شو شیرونو ته پام نه کاوه خو ژر پوه شو چې لشي موسیقي سره شو شیرونه هم پکار دي. د لوی عارف ابوالمعانی بدل د غزلونو ویلو ته مخه کړه. دغه راز د افغانستان ولسی سندرو ته چې د ژوند او احساس بهترین انځورونه پکې خوندې دي پام واړاوه. د ماهرانو په نظر محمد حسین سراهنگ ځکه سراهنگ او د افغانستان د موسیقي د تاریخ نه هېرېدونکی شخصیت شو چې خپل هنر ته په درنه سترګه کتل او ډېره خواري ورسره کوله. د موسیقي په علم کې دوه مهم کتابونه چې یو یې موسیقي راګه او بلې قانوني طرب نمیشي تالیف کړي دي. استاد سراهنگ د 1961 کال د جوزا په 14 نیټه د کابل په ابن سینا روختون کې د 950 کلونو په عمر وفات شو، خو د خپل زیار او کمال په برکت لمړینی ورسته هم په ژوند او ژوندیو باندې اغیز اچولو ته ادامه ورکړه. د سراهنګ د زړه په درېدو پوره دیرش کاله تیریږي، مګر د ده سندرې، د ده خاطرې، د ده کمپوزونه او د ده هڅې اوس هم زړونو ته سیکه بخشي او د ژوند او ښکلا خدمت کوي.
در پیری از هزار جوان زنده دلدارم، صد نو بهار رشک برد بر خزان ما، جانان بیابد جانان بیابد بلوگر رو که با
ایتالیا د دویم نړیوال جنگ په زمانه کې ډیره تباه شوه، خو بیرته په پښو ودرېده او اوس د نړۍ په لویو صنعتي هیوادونو کې شمار ده. د کاناډا یو نامتو اقتصاد پوه په دې نظر دی چې ایتالیا ځکه چټکه وده وکړه چې د دغه هیواد خلکو عالي ذوق درلود او له ښکلا او کلتور سره یې ډیره جوړه وه. په دې اړه په عرب نیوز ورځپاڼه کې د یوه خپاره شوي مطلب خلاصه وشمه رشیدی لولي.
د کاناډا یو نامتو اقتصاد پوه جان کینیت کالبریت وایي چې د دویم نړیوال جنگ له تباهیو راوروسته د ایټالیا په حیرانوونکي اقتصادي وده کې له کلتور او ښکلا سره د دغه هیواد د خلکو مینې ډیره لویه برخه لرلې ده. د کالبریت په نظر ایټالیا ځکه چټکه اقتصادي وده وکړه چې خلکو یې په خپلو تولیداتو کې د ښایست عنصر ته هم ډیر اهمیت ورکړ او د روم، ناپل، پالمیرو، فلورانس، وینیز او میلان په شان ښارونو کې د خلکو له بېوزلۍ او د اصلي تاسیساتو له کمزورۍ سره سره د کوڅو، واټونو او مینو ښکلا ته زیاته توجه واوښته. ښکلا ته د ایټالیایانو زیاته توجه د دې سبب شوه چې د دوی جوړ کړي شیان تر نورو ښکلي وي او د دنیا په بازارونو کې ډیر خریدار ومومي. اقتصاد پوه کالبریت وایي په نړۍ کې نور متمدن قومونه هم تیر شوي دي چې ښکلا او کلتور ته یې اهمیت ورکړی دی، خو د ایټالیا والو امتیاز دا دی چې دوی ډیره اوږده موده او د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې ښکلا او کلتور ته زیاته توجه کړې ده. د یونسکو لخوا منل شوي کلتوري او طبیعي سایټونه د نړۍ تر بل هر ملک په ایټالیا کې زیات دي. په ټوله نړۍ کې 948 داسې ځایونه دي چې د طبیعي ښکلا یا کلتوري تاریخي اهمیت په خاطر د ملګرو ملتونو علمي کلتوري ادارې یونسکو په خپل خاص لیست کې شامل کړي دي او د نړیوال میراث نوم یې ورکړی دی چې باید خامخا خوندي وساتل شي. په دغه 948 ځایونو کې 80 یوازې په ایټالیا کې دي. ایتالیا 8 میلیونه نفوس لري چې په 3 لک کیلومتره ساحه کې، یعنی د افغانستان تر نیمی خاورې په کمه ساحه کې اوسي. په دغه خلکو کې 14 لک کسان له کلتوري چارو سره په اړوندو کارونو بوخت دي. د ایتالیا د فلم صنعت د پراخوالي له نظره په دنیا کې دریم مقام لري. د کتابونو د چاپ له درکه هم ایتالیا په دنیا کې خورا مهم ملک دی. په دغه ملک کې 1590 نشراتي ادارې فعال دي. د ایتالیا د تاریخي کلتوري میراث نندارې ته د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د کال 540 میلیونه کسان ورځي چې د دغه هیواد په اقتصاد کې لویه برخه ده. ایتالیا د شیانو د ډیزاین او طراحي په صادراتو کې له چین وروسته په ټوله نړۍ کې دویم مقام لري. د دغه هیواد د ډیزاینونو د صادراتو کلنی ارزښت کابو 25 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د اقتصاد پوه کالبریت په نظر څرنګه چې ایټالیایان له هنر او ښکلا سره ډیره مینه لري، نو مبتکر خلک پکې زیات دي. ایټالیایان د ثبت شویو اختراعاتو د شمیر له درکه له جرمنیانو څخه وروسته په نړۍ کې د دویم مقام څښتنان دي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د پکتیا په غرنیو سیمو کې یو ډول سندری چې غرنۍ سندری بولی ډیر مینوال لري. دغه ډول سندری د افغانستان غنو هنرمندانو ویلې دي او خلکو یې هرکلای کړی دی. نن سبا په پکتیا کې استاد سیفور ځازای د غرنۍ سندرو پاچا بلل کیږي. زموږ همکار نورګل شفق د پکتیا د درو له دغه شاغلي سندرمار سره یو سندریزه مرکه کړې ده چې اوس په یو وری
اردن کو ز پکتیا ته راغلی یم او پکتیا کې بیا د زازی سیمې ته تللی یم. دلته استاد سیفور زازی په غرنیو سندرو کې د پکتیا هغه د غرنیو سندرو پاچا بلل کیږي. د ده حجرې ته راغلی یم، د سره به خبرې وکړم د دغه هنر په اړه او خصوصا د غرنیو سندرو په اړه. استاد سړی ماشي
پخیر راغلی. پخیر راغلی،
مننه، خوشحاله اوسی. استاد اول خو که تاته وایي چې ویلې تاسو ته د غرنیو سندرو پاچا ویلی کیږي په پکتیا کې.
دا زما نیکو پلارونو دا غرنۍ سندرې ویلې پیګرې ده، یغه نه بیا ما ته را پاتې شولې او بیا ذاتی ما شروع وکړه. پلار سره به ګرځېدم وړکې توپ کې، اتی بیا به ما ته وایي چې ته به دا غرنۍ سندرې وایې. او اوس چې نور خلک یا یې ادالی بدالی ووایي بیا بیرته مغه خپلې ګلایې تغه کریک ته راشي که نه هغه بله لار نشته ورسره. نو دا غرنۍ سندرې چې دي دغه موږ په دري هغه د موږ ته را پاتې شوي دي په پکتیا کې.
دغه غرنۍ سندرو ته ویلې غرنۍ یایي؟
دا استاد د غرنۍ سندرو ته داسې یایي چې د موږ تاسې یاریوب منطقه یا د منګالو منطقه زدرونو پکتیا به درته وښایم. دا غرنیزه منطقه دی که نه. نمسخه دا ده چې دغه غرنۍ سندرې او دغه د پلارو نیکونو نه دغه یو رواج شوي دي که نه. سابقه خلک دي غرنۍ سندره چې وکړي دوی تنده ماته شي. د موسیقي چې په پکتیا کې غږوي نو اولین به غرنۍ سندره کوي، بیا به یا غزل یا چربته به وایي او د غرنۍ سندره اولین ساس کیلی کیږي. لکه اوس په نورو ولایتو کې لکه په جلال آباد کې ټپو ویلی کیږي یا دوستان ویلی کیږي، په کندار کې ربعی ویلی کیږي که نه. په نورو ځایو کې د موږ پکتیا کې اولین به غرنۍ سندره وایي او بیا به نور څه وایي.
دا خو به نه وي چې دا په غرونو کې پخوا ویل کېده یا څنګه؟
غرونو کې هم ویلې شوي دي که نه، شپېلۍ سره به خلکو کولې که نه. دا اوس ټول هنرمندان وایي نه چې یو په پکتیا کې او دغه د پکتیا هنرمندان وایي نه. دا اوس نور د سازنده هم یایي، د لغمان سازنده هم وایي، د کندار هم وایي، د کابل سازنده هم وایي.
دغه څنګه یلی کیږي د غرنۍ سندره؟ یعنی دغه نورو سندرو سره یې څومره فرق کوي؟
دا داسې ده، د غرنۍ سندرو خپلې مطرې دي که نه، کستوري کې یلی کیږي، پړی کې یلی کیږي، خپلې هغې معلومې دي، پردې معلومې دي. په هر یوه پرده کې هم نه هرڅه، لکه اوس بیرامۍ کې نه کیږي، په اسو کې نه کیږي غرنۍ سندره.
څه شی ورسره ګډېږي؟ کومه ټاپه، کومه
ټپې هم سره ګډېږي، سروکې هم سره یلی کیږي. نو غرنۍ سندره چې موږ وکړو که نه، بیا نو په منځ کې سروکی پکې یلی کیږي، لکه اوس د سنګېړو شولې په پاڼو تالې دي نه، جانانه لاوې ګډوه.
نو اوس به دغه یو څو شېبې واورو چې دغه سروکی اورکې.
شلواره، شلواره به واورو. و مرگ خوخ مرگ خوخ ده پرد پوخ ده ای نبادانیستی ده خزوانان بدرنگ بینایی سرسترگی و لده چخ کنا لای مایا نای د سنگړو شولې په پانو تالی دینا جنان لاوې ګډ زدا بوشینا د سنگړو شولې په پانو تالی دینا جنان لاوې ګډ زدا بوشینا جنان لاوې ګډ زدا بوشینا
ډیر ما مننه خوشحال اوسئ. په دغه غرنیو کې کومې داسې شته دي چې هغوی کې منځ کې سرو کې نه وي؟
کیلې کېږي، ټولو کیلې کېږي.
یعنې هغه یې تو خواښه دی
کوکیې چې کوي کیلې کېږي که چې نه کیې.
یو څو شېبې دغسې غرنۍ سندره ته وایه چې هغې کې سرو کې نه وي.
ښه صحیح.
په افغانستان کې چې نن سبا 15 لکه جنکۍ او هلکان ښوونځیو ته ځي او په لسګونو زره کسان په پوهنتونونو کې درسونه وایي، د کتابونو د مطالعې لوستونکي زیات شوي دي. ناجی صافی په دې اړه دغه رپورټ برابر کړی دی.
په افغانستان کې د کتاب لوستلو او مطالعې د محدودو امکاناتو په اړه له شکایتونو سره سره ځینې ادارې دا کوي چې په تیرو 10 کلونو کې د کتاب د مینوالو او اخیستونکو په شمیر کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د ځینو خپرندویو ټولنو او موسسو د معلوماتو له مخې د کتاب د مطالعې اکثره مینوال ځوانان او د پوهنتون محصلین دي چې تر ډیره پورې علمي کتابونه، داستان، د پوهنتون اړوند معلومات او شعري ټولګي اخلي. شامله د کابل پوهنتون د دریم کال محصله ده. دا وایي چې د کتاب لوستل د دې په ژوند کې څه ډول بدلون رامنځته کړی دی.
دا وایي چې ډیری هغه کتابونه مطالعه کوي چې ګټور معلومات ولري. کله نه چې په کتاب لوستلو یې پیل کړی، په ځان کې ډیر مثبت اغیز ګوري. په خپلو دوستانو هم صنفیانو کې ځانګړی ځای لري. نه یوازې کتاب د انسان نزدې ملګری دی، بلکې په ټولنه کې ښه ارزښت هم د همدې له لارې ترلاسه کیږي. زه ډیره خوشحاله یم چې اوس ځوانانو کتاب ته مخه کړې او د لوستلو فرهنګ مخ په زیاتېدو دی.
ځینې محصلین بیا وایي چې علمي معلوماتو ته لاسرسی چې د دوی د زده کړو د بهیر یوه برخه هم ده، ډیر کسان اړ کړي چې کتابونو ته مخه کړي. د کابل پوهنتون یوه بله محصله ډیوه نیازی بیا وایي چې انټرنیټ او بیا په دې شبکه کې په پښتو او دری ژبو د علمي معلوماتو محدودیت د دې سبب شوی چې خلک کتاب لوستلو ته مخه کړي.
په انټرنیټ کې هغه کتابونه نه دي جیک شوي چې هغه زمونږ خپل پښتو ژبه وي. بعض کتابونه ډېر لوړ دي چې هغې ته د چا وسه نه رسېږي چې هغه واخلي او هغه مطالعه کړي.
د ځینې لوستونکو په وینا، پخوا به په افغانستان کې دننه یو کتاب په ډېر کم تیراژ چاپېده، خو له دې سره سره به نه خرڅېده او چاپونکي به اړ وو چې تر ډېره خپل کتابونه په وړیا ډول د لوستلو لپاره وویشي. خو اوس نه یوازې دا چې د چاپېدونکي کتابونو تیراژ لوړ شوی، بلکې داسې کسان هم ډېر شوي چې کتابونه له بازار څخه په پیسو اخلي. د کابل سربیره د کندهار او ننګرهار ولایت د 2 تنو ځوانانو او د کتاب د مینوالو نظرونه اورو.
زما نوم زیرک فهیم دی. د نورو کلونو په پرتله دلته د کتاب د چاپ فرهنګ ډیر زیات قوي شوی دی. ننګرهار هم د کتاب د چاپ له پلوه پرمختللی دی او هم دلته د مینوالو او د کتاب اخیستونکو تعداد چې دی هم ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو دی او ښه شوی دی.
زما نوم نصیر احمد دی، د کندهار شریف ته اوسېدم. زه خپل اکثره وخت د مضامین ترڅنګ کوم چې موږ په درسي پلان کې لرو، دغه ترڅنګ آزاد مطالعه هم کوم چې دغه اقتصاد د برخې اړوند که چیرې په کتابو کې موږ هغه معلومات پیدا نه کړو نو د نشت څخه موږ کومک اخلو. داسې وخت راغلی دی چې موږ مطالعه کوو خو هغه کتاب چې زموږ په کار یا هغه معلومات چې زموږ په کار یا هغه هلته نه ترلاسه کېږي. نو زموږ د دولت څخه دا خواهش دی چې فعاله کتابخانې راته جوړې کړي دارې پونځي دپاره که جلا جلا سیده به ډېر شوي د ځوانانو دپاره.
له بلې خوا بیا په ننګرهار کې د مومند خپرندوی ټولنې مشر نصیر مومند په هیواد کې د کتاب د لوستلو او اخیستلو دود په پراخېدو خوښي څرګندوي او وایي
د چاپ لړۍ چې تنده شوې ده دا د خلکو مینه د کتاب سره پیدا شوې ده. اوس مطالعه خلک ډېره کوي د پخوا پرتله. پخوا به چې موږ یو کتاب زر جلده چاپ کولو اوس موږ هغه کتاب دوه زره جلده چاپ کولو.
په افغانستان کې د کتاب لوستونکو په شمیر کې زیاتوالي ته دا خوشبیني په داسې حال کې څرګندېږي چې د کتاب مینوال له ځینو ستونزو سره هم مخ دي. د مطالعې لپاره د مناسبو ځایونو نه موجودیت او په هیواد کې د کتابونو د چاپ د امکاناتو محدودیت هغه څه دي چې دوی د ستونزو په توګه یادوي. د مومند خپرندوی موسسې مسؤول وویل چې دوی په هیواد کې دننه د چاپ امکانات نه لري او کله چې په بهر کې کتاب چاپوي نو په ګرانه بیه تمامېږي چې خلک یې د اخیستو وس نه لري. خو د اطلاعات او کلتور وزارت سلاکار جلال نورانی بیا د انتقادونه نه مني چې ګواکې په هیواد کې د کتاب د چاپ امکانات محدود دي.
د چاپ صنعت په افغانستان کې له پخوا نه ډېر شوی ده سره له دې چې په دننه په افغانستان کې د چاپ امکانات شته، مګر ځینې نشران کتابونه کمپوس کوي په دننه په افغانستان کې د لیګې پېښور ته او بل همسایه هیوادونو ته چې چاپ شي. دا علت دا دی چې د چاپ مصارف په پېښور کې ارزانتره ده
که د کتاب د چاپ مسله یوې خواته کې خودل شي په هیواد کې د کتاب لپاره یو منظم بهیر هم نه دی موجود. اکثره خلک دا شکایت هم لري چې کوم کتابونه چې په افغانستان کې چاپیږي د محتوا او ژبې له پلوه هم ځینې ستونزې لري چې د حل لپاره یې باید د ایډیټ یو بورډ موجود وي. د کتونکو په وینا دغو ستونزو تر ډیره پورې په هیواد کې د ایراني او پاکستاني کتابونو خرڅلاو ته زمینه برابره کړې چې له دې سره بیا په هیواد کې د پردیو د ژبې او اصلاحاتو د خپرېدو ویره رامنځته شوې.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
اوس د افغانستان د ځوان نسل یو داسې شاعر خپل څو شعرونه را اوروي چې له واقعي ژوند سره د عاشقانه احساساتو د یو ځای کولو په کار کې د ځینو کسانو په نظر بې جوړې بلل کیږي. که څه هم تر اوسه پورې د ده د شعرونو ټولګه نه ده چاپ شوې، خو شعرونه یې د ډیرو کسانو حافظو ته لاره کړې ده. دی اول د ځان په باره کې څو خبرې راته لري او بیا خپل درې نظمونه را اوروي.
نوم امان الله ژوندی. زه په 1955 کال کې د وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ د کشمون په کلي کې زیږیدلم او لومړنۍ ابتدایي او متوسطه زده کړې مې د ونخي په لیسه کې کړې دي او وروسته د سیدآباد عالی لیسې څخه فارغ او د کابل د پوهنتون د شرایط پوهنځي څخه په 4 کال کې فارغ یم. او شعرونو ته مې شروع د پوهنتون په اول سن کې یعنی په 2 کال کې کړې ده. تر اوسه مې دوه ټولګې شعرونه لرم خو چاپ شوي نه دي. کلمه داره دلته بدرنګ دلته بد سترګې اوسي دلته هر ښکلی بد سترګې وهي دلته په منډه زنه خال مه وهه دلته په سپین مخ سپین رمال مه وهه کړۍ له زلفو څخه جوړې نه کړې سترګې په درې سلایي تورې نه کړې دلته راتلې چې نو نظر چې نه شې یو شین تاویز د بد نظر په ښۍ اوږه په دې وزر زړوه د لا اله الا الله کلمه داره په ټټر زړوه. دا یو شعر دی ممتا. ممتا هغه هندي پیسکارتو نه دیگه هنرمنده ده. ممتا زه کمکی وی چه مجبور چه لیوانه وی شین ترموز توتی ده یخ پا که پرته وی پی ولاس که ملو تاجیب که پیسه وی خرسوالی می اوبا پا مندی یا پا عده ده پوهنتون که یا ولار ترموز پا لازه پا عده ده چلستون که خلاص شوی می اوبا پا المر و غر وی لگه دلی می پیو تخت نظر وی تری اخستی می اکسون استاد ری دول از پیسکارتون اوار کرده می لجیب خپل ده سلو و برو پی ویزه ی ورد که ده کابل لو تمم تا هندی جنهی وی. اخکار هاد پیاد گرانه چه ما توپک در لودو بادی دخکار توپک می هاد ازوانه هاد خمار توپک می ها چه نشان سره زنده دشنو مره یو بندو کلی دسمال ده تا ده سروگو تو تنکه یو بندو پا کمربند یه سپین غمی زلیدل یو چو مره یو چو پاولی زلیدل قطار وزمه یه لمرمه یو دکا ده قنداک خوالتش ناله یو دکا چه ما برواخست چه بخکار تطلمه تب وی ناست ده چینه پا غاله ده خپل خاورین منگیس را شمال بلو بکرلیستا لول ول پیکیس را کرا با دیلا پا دکا لتک سپین او بو تکرهی با باد واخستو ستا لنازک او گو شول مسکهی با لگا بوچ با ده سر بار خوشول پشرنگ و شرنگ بگرانه ستا ده ملوند باو شول بیا بلش سمشوله تازه غطهی با گوله ده اشق لنمشوله را تورو و با دیویل کوتر و نوله بگام بیاوی لنا کوترش نی دی نظری ور سرشت دی پیری نزوانی مرگ دی نکلی ما بویل نی ولم زبر دا پیر پتود که پچانگ خاص ولم اخو اوز چه هر چکوام آن چه کوتر ولم هاشنی او سپین سپینه لکمر مر ولم ترات من وای نوز پختن کوام ریختیا ریختیا بوای لشنو کوتر و سرا اوز گران نشت پیری کن اوستان خوکشی زلگای زما پر مرگی
ترلا لا گل ترلا لا گل
د ازادي راډیوي مجلې وروستۍ برخې ته رسیدلی یو. اوس د یو کوچنی حکایت د اورېدو بلنه درکوو چې پټه فرشته نومیږي. حکایت فریده سیفی لولي.
د شپاړسمې پیړۍ نابغه انځورګر، مجسمه جوړونکی، شاعر او معمار میکلانجو یو ورځ یو لوی تیګه د څو نورو کسانو په مرسته رغړوله چې یو دوست په مخه ورغې. دوست یې ورته وویل: خیریت خدای څه کوې؟ میکلانجو وویل: د دې تیګې په منځ کې یوه پریخته بندي ده، هغه راباسم. دوست یې په حیرانۍ ور وکتل او د پریښود چې تیګه ورغړی. څو میاشتې وروسته د میکلانجو دوست دغه کور ته ورغی. هورې له تورې تیږې جوړه ښکلې مجسمه ولیده. میلمه د مجسمې ستاینه وکړه. میکلانجو ورته وویل: دا هماغه فرشته ده چې په توره تیږه کې ایساره وه.